سلامونه او ستړي مسي وخت ماځګر 15 بجې سوی نن د سیشنبه ورځ د 2014 کال د مارچ 8 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستي خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او پامیر سایل هرکلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان افغانستان او بنگلاديش په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د شوزو نړیوالې ورځې په مناسبت رپورټونه او مرکې هم لرو په پیل کې به پامیر ساحل خبرونه وړاندې کړي
د پېښور پرارمی پبلک سکول په بریټ کې د وژل شوی مېن دیو د پېښې پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړول غوښتنه کړې د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وای طالبان د خپل شرطونه د مذاکراتو پر وخت وړاندې کړي او ایران نن د بیلستیک توغندې یو شمیر ازموینه کړې دي بشپړ خبرونه په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوی او زده کوونکو میند غوښتنه کړې چې د پېښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي په دې لړ کې نن درویشت میندو د پېښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ په سکول بریت کې د وژل شوی نور الله او سیف الله دورانی مور د پاکستان پوځ او حکومت هغه دعوی رد کړې چې ګواکې د سکول په حمله کې ککړ کسانی نیولي او یا یې په دار ځړولي دي
زمونږ خو جیلونه د زربونو کالو نه ډک پراته دي چاله پانسی ورکه مونږ سره څه ثبوت ته دا خو صدا سي واقعي نه وای چې غني دي دي په یا ټرمینیشنو کې یا پانسیانو کې چاله پانسی ورکه تر اوسه پورې خو د یو ځمیدار انسان څه پته نه لګی چې دا چا کړی دا چا ځمواري دا چا نه دا مونږ وایو چې صحیح انکوایری دیو کې
د وژل شوی زده کوونکو میندو وویل په پلټنو کې باید هغه حکومتي او امنیتي چارواکي معلوم شي چې د بیغورۍ له کبله یې د پېښور سکول برید وشو د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وایي افغان طالبان دې تر مذاکراتو مخکې شرطونه نږدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي نوموړي نن په اسلام آباد کې د برتانیا بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامند سره ګډې خبري غونډې ته وویل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن به له کابل او طالبانو سره اړیکې وکړي چې هغوی مستقیمو خبرو ته تیار کړي
تاسو ته پته ده چې د سولې د پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دی او د سرورخیز کمیټې درې هیوادونه امریکا چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سہولت کار دي د ګډ مسولیت مفکورې له مخې باید درې واړه هیوادونه له دواړو خړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغوی وهڅول شي خو بنیادي پیغام به دا وي چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې ایښي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې
سرتاج عزیز هیله وښوده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر بیا پیل شي تېره ورځ په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم د شنبه یا خالی پر ورځ له خبرو د طالبانو انکار اعلان ته ټاکټیکي دریځ ویلی و او زیاته کړې وه چې د سولې بهیر پیلولو هڅو ته به دوام ورکوي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د یو ویشتو وسلوالو وژلو دعوه کړې د پوځ امریکو له دفتر آی اس پی آر څخه په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په شوال کې له تېرې شپې راهیسې هوایي او ځمکني عملیات روان دي چې پکې یو ویشتو وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ دعوه پخلی نه دی کړی د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبدالله وایي د شبقدر پرونی ځانمرګې برید د افغان حکومت او طالبانو سولې بهیر ناکامولو هڅه ده نوموړي نن مشال راډیو ته ویل د پرونی حملې ګواښ وار له مخه موجود و خو پر دې سربیره یو ورځ مخکې له سیمې ځانګړي پولیس سرتیري لرې کړل شول
دلته ترټ الرټ سمو غوی ته خولی مو او باوجود دغه دلته و کسان الیټ فورس ډیپلوی شوی دی او د ماکی نه یو ورځ مخکې غټ وډرا کړل او قصدین دا کیږي د پښتون قوم سره اول خو دوی چې القاعده نشته القاعده هم دلته راخکار شو بیا دوی چې طالبان نشته طالبان هم راخکار شو نو اوس وی چې دایښ نشته د اوس وخت په سبا دایښ هم راخکار شي
د پښتونخوا حکومت د عبدالله تور پاړه لاڅنه دی ویلي د ځانمرګې حمله زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې و تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله ویلي د ډیورنډ کرښې له هغه خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي نن د مارشال قسیم فهیم دویم ترین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې عبدالله پر اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه د یو ځل او تل تر تله بند کړي نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې له تېرو درو ورځو راهیسې د ننګرهار په ګوشته کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو ګډون مخه ډب کړی ده. د ادارې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي د ناامنیو زیاتېدو له کبله د افغانستان ولسي وګړو ته بالعموم او ښځو ته په ځانګړي ډول زیاته مرګ ژوبل ور په برخه کېږي. بیان وایي د 2014 زیږیز کال پرتله تیر کال په ناامنیو کې د ښځو مرګ ژوبله 80% زیاته شوه. بیان زیاتوي په تیرو کلونو کې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو رول زیات شوی، خو دا هم تر ډیره بریده د ولایتونو تر مرکزونو محدود دی. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی خان تحصیل پر حسابپور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی تیره ورځ د کوز دیر په شمسی خان کې د زړه حملې له کبله ومړ. تحصیل په 1944 زیږیز کال کې په لکی مروت کې زیږیدلی او له 1986 زیږیز کال راهیسې یې سندرې ویلې. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشقونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمېر بیلستیک توغندۍ ازموینه کړې ده. اسنا خبري اژانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ پر وړاندې د اسلامی جمهوریت وړتیا ښودل دي. امریکا په جنوري کې د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام ته د سرچینو برابرولو په غبرګون پر 11 شرکتونو یا کمپنۍ او وګړو تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام پر داسې مهال وشو چې په عین وخت کې واشنگتن د تهران اټومي پروګرام محدودولو نړیوال توافق پر سر له ایران یو شمېر بندیزونه لرې کړل. په اکتوبر کې د ایران اټومي وسلو وړونکو بیلستیک توغندیو له ازموینو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه وکړه. او په هند کې د جنسي تیری او بیا سوځولو پېښې ښکار شوې. یوه 15 کلن نجلۍ په حالت خراب شوی دی. پولیسو نن ویل د نوې ډیلی په ټیګری کلی کې پر دې نجلۍ د تیری او بیا سوځولو پېښې په تړاو یو 40 کلن مشکوک کس نیولی. د نجلۍ مور او پلار وایي تېره ورځ سهار وختي یې د کور په بام د لور چغې واورېدې او چې ورغلل نو هغه زخته سوې وه. دا د دې مهال خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسیو نننۍ بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کېږي. یو پونډ په 1.90 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او په 25.10. د متحده عرب امارات درهم په 25.00 روپۍ او په 9.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 2.80 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور او کوټه کې وریځې غوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 26، او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا پامیر صاحب اوریدل او د موسم کرنسی حال سراج زهیر درکار. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو همیندو د پېښې پلټنې لپاره په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي. له دې لارې دوی څه غواړي؟
تر اوسه پورې خو د یو زمیدار انسان څه پته نه لګي چې دا چا کړی، دا چا ذمہواری ده، دا چا نه ده.
پاکستان ویلي له افغان طالبان سره خبرې به په 2 ورځو کې پیل سي او زیاته کړې باید تر خبرو لمخه شرطونه نقش شودل سي. کارپوه څه نظر لري؟
دغه شرایط نه دي پکار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کې خبرې وکړي او بیا خپل چې کوم غوښتنې دي هغه وړاندې کړي.
نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو جاري سوی رپورټ وایي په پاکستان کې په سلو کې 350 نجونه له سکولونو بهر دي. د دې وجه څه دي؟
ته خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیز عمل دخل نشته. داغیز د وځي خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشته، مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کموت دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورټ د خیبر پښتونخوا آرمی پبلک سکول وسوال برید کې د وجلسو ماشمانو درويشت میندو نن په پېښور های کورټ کې د پېشي د بیا پلټون لپاره یو درخواست جمع کړي. په دې درخواست کې ویلي چې د وجلسو ماشمانو میندې د پېښو له پلټونو څخه مطمئن نه دي او باید حکومت له سره پلټنې وکړي او چې کوم خلک ذمہوار دي هغه په ګوته کړي او هغه ته سزا ورکړي. په پېښور آرمی پبلک سکول د برید دوه کاله وړاندې سوي چې پکې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو چې پکې 160 شاوخوا پکې ماشومان وو. له پېښور څخه ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
چیزه د دو شهیدانو مور شهید نور الله دورانی اور شهید سیف الله دورانی مور یم
پټیشن پسا اول سره
مونږ نور هیڅ نه غواړو. مونږ چې دې نو انصاف غواړو زمون بچو سره دې انصاف وشي او چې څوک د دې واقعې ذمہ دار دي هغه دې چې دې نو ښکارې شي دنیا ته او غیلې دې د څه سزا ورکي چې ټوله دنیا یې یاد ساتي چې آینده هیڅ څوک هم داسې ماشومان چې دې نو هغه سره داسې ظلم وکړي او نور میندې د ملک د داسې دغه نه واقعې نه بچ شي او د داسې درد نه بچ شي.
تر اوسه پورې خو انکوارانی شوې دي کنه ځنې خلک مخې ته راغلي دي پانسۍ پکې مړ پلی شوې
چاله پانسۍ ور کړې ده. تاسو سره څه ثبوت شته؟ تاسو خو د میډیا سره تعلق لرئ. تاسو سره څه ثبوت شته چې څوک دي د کوم ځای دي؟ زمونږ خو جیلونه د زرګونو کالو نه ډک پراته دي. چاله پانسۍ ور کړم سره څه ثبوت ته دادا خو صدا سي واقعا نه وای چې ګینې دي دي په یا ټرمینیشن او یا پانسيانو کې چاله پانسۍ ور کا. تر اوسه پورې خو د یو ذمہ دار انسان څه پته نه لګي چې دا چا کړی دا چا ذمہواری ده د چا نه ده. او پانسی هغه له خودی داسې پانسی ور نه کیږي وای چې مونږه پلاني ځای کې پانسی ور کو ډینګری ځای کې مونږه ته خو تر اوسه پوری داغه هیڅ کار نه کول.
تاسو څه غواړئ چې دا خلک تاسو ته ښکارا
مونږه وای چې صحیح انکوایری دی کی چې کوم د دې ذمہ دار خلک دی چې د چا نیګلیجنسی دا او سو په دې کې چې دینو شامل دي هغه له دې داسې سزا ور کی چې دنیا یې یاد ساتي چې د دې نه پس په تعلیمی ادارو کې او په ماشومانو باندې څوک داسې ظلمونه کوي ځکه چې دا سلسله شروع ده او د دې دویم ثبوت چې د باچا خان یونیورسيټي ده. او که د دې انکوایری ون نشوله نو په ملک کې به عمده قسمه دهشتګردي شروع وي.
دا و د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وجل سو دوه ورونو مور چې د مشال ریډیو له همکار ځلاند یوسفزی سره خبرې کولې. په بهرنی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د سولې پروسه پیل شي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې شرایط تر مذاکراتو مخکې نه بلکې د مذاکراتو په دوران کې باید رامنځته شي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنی چارو له وزیر سره یو ځای یو ګډې خبرې غونډې ته وکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هیله خودلی چې د افغانستان د سولې او امن لپاره باید سولې د بهیر عمل په سورزو کې پیل شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامونډ سره یو ځای یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان طالبان باید په دې وپوهېږي چې شرایط د مذاکراتو په ترڅ کې منل کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې په روانه میاشت کې وشي، خو طالبانو مخامخ خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو لړ نورو شرطونو پورې مشروط کړ. ښاغلی عزیز خبري غونډې ته وویل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې په ځانګړې توګه افغانستان او له هند سره د پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. عزیز، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دغه پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او پاکستان، امریکا او چین پکې یوازې سهولکار رول لوبوي.
Afghan reconciliation talks, as you know, actually between the Afghan Taliban and the Afghan government
and the other three countries. The process of the process of Afghan government and Taliban and the other three committees, the United America, China and Pakistan, are the voice of the process of the process. The government has been made by the three countries and the other three countries and the other three countries and the other three countries. But the first thing is that the rules of the government are not the voice of the government and the other three countries are the voice of the government. Like the افغان حکومت لا غو یو تل بیا د مذاکرات د راتلو غوښتنه کړې، نو هیله ده چې په سورج کې په یو سطح دا پروسه پیل شي. لا بل خو فلپ هامونډ خبري غونډې ته پوینا کې د افغانستان د سولې په پروسې او هم د شند ترهګرو او سختريزو په ځپلو کې د پاکستان هڅې وستایلې. نوموړي له هند سره د خپل منځي اړیکو پراختیا او د پټان کوټ د برید په لړ کې د پاکستان تحقیقاتو هم هرکلی وکړ.
هامون په دې اړه وویل.
We have had an excellent discussion this morning about regional
موږ د سیمې ثبات په اړه په زړه پورې بحث وکړ. زه د افغانستان د سولې د پروسې په پرمختګ کې پاکستان د رول هرکلی کوم او په دې مهم خبرې وکړې چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی شي د پروسې ملاتړ لا پراخ کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان خاورې څخه په پاکستان کې ترهګرو د بریدونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل، دا رښتیا ده چې ځینې ترهګر د افغان خاورې هغه برخې چې د حکومت واک پکې کمزوری ده د پاکستان او ځینې بیا د پاکستان هغه د یو بل پر ضد کاروي. زه د دواړو هېوادونو پر حکومتونو غږ کوم چې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره د ګډ کار وکړي او هغه خلکو ته د ځای نه ورکوي چې پر یو بل د حملو هڅه کوي. دا یادونه ور ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې پرون کابل ته هم تللی و او له افغان چارواکو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې.
افغان طالبانو تر هغې وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسېږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړ چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک کړي. یو ځینې کارپوهان وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. په دې اړه په شرګاش د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې. راځي سی وایو
واقعاً دا پوښتنه به کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پوه دی کې یا مجبوره دی کې یو مذاکرات میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان په اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شو چې دا سه بیان ورکي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې هم چې دا خبره کوم وکړي چې واقعاً حاضریږي او مذاکرات وکړي. تاسو وګورئ کله چې محمد عمر مر خبر راغی هغه وخت کې دا چې ملا حسن محمد منصور دې نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبه باندې کې دا ویلي چې هغه مذاکرات په حق کې نه دي. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پورې نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغه چې طالبان رسمي توګه منې دا وایي که د هغې هره ډله ده چې هغې واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې. هغوی کې بیا هغوی په شرایط وړاندې کړو
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تاول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم وختونه دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنې مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار ده چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه نیټه کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي هغه بل خبره وکړه.
افغانستان په حق لا، طالبان په حق لا، دین لا و نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په حق لا، هندستان په حق لا، دې کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وی دی، هغه یو رول وی چې فوج والی نه بیا کار کوي. دې کې هم فوج من دا خیال دی چې هغه زیات هلې ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال رئیس شریف هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو سوره مخې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغوی هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغوی مذاکرات کې حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
داو رحیم الله یوسف زیا وسم رازو د شزو نړیوالې ورځې په اړه یو څو ریپورټونه ته د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو زیلی اداره یونسکو انسټیټیوټ آف سټیټسټکس په خپل ریپورټ کې ویلي په پاکستان کې 53% ماشومان نجونه د سکولونو څخه بهر دي، خو هم د دې ریپورټ له مخې د ارکانو شره 43% ده چې له سکولونو بهر دي. د شزو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپور شوي دې رپورټونو کې د عرب هیوادونو په شمول افریقا غربي سویلي شیا په اړه باندې هم ذکر شوی دی. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ آف سټیټسټیک په 8 مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په 13 کلونو کې د بهتري راتللو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محرومه ساتلې کیږي. په رپورټ کې ویلي شوی دي چې د 21مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پاتې کیدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شاره کې کمی کتلې شوی دی، خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا غربي او جنوبی اسیا کې صنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخې ته خندان لري کول لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول ورستو په روانو کلونو کې لږ بهتري راغلی ده، خو د دې باوجود په پاکستان کې 53% ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي، خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک په جنکو کې د تعلیم شری د کموالی په حق لوایي.
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جنکو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھی جی مختلف سیکٹرز دی کومو کې پی والو مونکو استان والو د پد دیر والو لوړ دیر والو شانګلا والو دل کې اورموست کم گرلز انرولمنت ډیټ دی هغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی. ته تم جنډر پیریټی انډیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دیکھی غټه خبره کیږي جی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغی د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشته، مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کم دی. دا ملټیپل فیکٹرز دی.
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکي د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی. یو چارواکي عمر اورگزی نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جنکو د تعلیم شرح کمه ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
کله زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جنکو ته کم بجټ کی دی او الکانو ته زیات بجټ کی دی. هغه دا وایي چې جنکي سکولونو کې کمی دی، الکان زیات دي، صحیح خو 52% پاکستان کې آؤٹ آف سکول جنکي دي. په کار کې دوی ته فنډینګ زیات ورکړي چې دا ماشومان سکولونو ته مونږ راول سکولونو کې ایکوال بیسس باندې فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنت ته په کار دا ده چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د 13 میاشتې په 15مه نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق لا په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په ملک کې 20% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي، چې په کې د الکانو په نسبت د جینکو شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د مارچ 8 نیټه ده او د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې لپاره دا شعار ټاکل شوی چې میرمنو ته دې هم د سړو سره سره یو شان په تعلیم او روزګار کې حصه ورکړل سي. دا ورځ د شاوخوا 100 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال د دې ورځې نارا یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د کار روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1900 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته دي د سړو برابر تنخواګانی ورکل شي او ته دوی د کار ساتونه یا ګنټه دي د سړو سره برابر کړل شي. ته دغه خوځو غوښتنه وا چې دوی کار ډیر او تنخواوي کم اخلي کوم چې د بنیادی انساني حقوقو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیست ګوند په 28 فبراير د خوځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د خوځو ورځ د فبراير په 28 لمانځل کېده. له دغه وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د خوځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1913 کې په روس کې خوځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د خوځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼ خوځو په دغه جنگ کې د 1,00,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغه وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د خوځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د خوځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د خوځو بنیادی انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
فرخنده ساده هم په دې موضوع کې پاتې کېږي. هغه دا چې د پنجاب صوبې لاهور کې د تیساب شندلو په پیښو کې د متاثره ښځو لپاره یوه اداره جوړه شوې ده. دا اداره یوازې ښځو ته د صحت سهولیات ورکوي بلکې نه ورکوي بلکې هنري زده کړې او ورته د تعلیم په برخه کې هم خرچ ورکوي. خو دا ښځې اوس خپل ژوند څنګه تیروي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابی اکرم خان رپورٹ جوړ کړی دی.
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز پنجاب صوبے د لاہور سیدون کی نورین جبار دے چې وسرګي پدې د خاون لاړه د تیزاب پشیندلو مکمل سای شوی دا وایي چې وز د ژوند سره عادی شوی دا او خپل ژوند همت سره تیروي. د نورین جبار غوندې خطو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری سکرې ورکولو لپاره د ڈیپلیکس مایل اگین په نوم یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې پکې تر د اوه سوه د تیزاب نه متاثره ښځو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د دې په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهرې په توګه کار کوي. مشالی ډیو سر په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله د خپلې لوڼې د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سرګ په کې ځای شوه او لوڼې یې معمولي جوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تیرول ګران وو خو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هره شعبه کې د برخې اخستو توان لري. د دې په وینا اوس زه د خپل کور خرچه خپل چتولی شم، ماشومان هم سنبالوم، زه خپل کور او کار د هر څه خپله کوم. فرق راته دا مې احساسېږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تیرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم. اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو. اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتل چې مخونه یې ما نه زیات متاثر پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په ښځو د تیزاب شیندلو کیسونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشره مسرت مزبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینۍ چې د مخ څیره یې ویجاړه شوې وه د دې نه یې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 50,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړې آپریشن یې کوي او داسې موږ ته خرچه هم لګه کمشي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهره ډاکټران نشته، هغې هم ښه دي خو هغې مصروفه وي. د فراس اوسېدونکي الیزبت شلویت شوتغي چې د لاهور د دماغي امراضو یوه هسپتال کې کار کوي وایي چې دې پالر ته به ډول سنګار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتې نو دې فیصله وکړه چې د دې ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي.
the big companies
da wai zagwaram che pa europe ki ghati kamniani da imdad la para wogoram aw smile again foundation pa ada warta malumat warkram da asan karna de khuzab koshish kawam da tero do mya shurasi sidhi foundation la para kar kawam zakhpara che salur je bi welisham nazaba da france germany italy aw da spain kamniano sar rabiti kawam nazakhya laram che sabadi sar da dei pa jobo pa khato ga kar ukram aw ma ta yakin de che mung ba kamyab shu
I'm sure we will succeed
da diplex smile again foundation mashr musad misba pa wena che pakistan ki تیزاب خرڅونکو او خصونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته دا وایي قوانين نشته خو چې کله په اغه په سمتوګه عمل درآمد ووشي نو نورین جبار غوندې خصه به د سرګونه محروميږي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په دومنی مایکی درته د افغانستان او بنگلاديش په اړه رپورټونه لرو د قبلی سیم په اړه یو څو رپورټونه دي خو اوس پنځنی می بجې سوي دي منور شابه د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
په 2014 کال کې د پیښور په آرمی پبلک سکول په حمله کې د وجل شوز د کونکو میاندو غوښتنه کړې چې د پیښې پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړ شي په دې لړ کې نن درشتو میاندو د پیښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ د پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو سلاکار وایي افغان طالبان دې د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه نګدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي نوموړي نن په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنو چارو له وزیر سره غاړي خبري غونډې ته وویل هله مند چې پراتونکو سورازو کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر بیا پیل شي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د 21 وسلوالو د وجلو ادعا کړې د پوز د عامه اړیکو له دفتر آی اس پی آر لخوا په نننی خبر شوی بیان کې راغلی په شوال کې لته رشپی رئیسی هوایی او ځمکني عملیات روان دي د خیبر پختونخوا په خوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبد الله نن اول د شبقدر پرونی ځان مرګي حمله د پرونی حمله غواخ وار لمه هم موجود وو خو د دې باوجود یو ورځ مخکې له سیمې ځانګړي پولیس لری کړل شو د پختونخوا حکومت د نوموړي د تور پاړه لاس نه دی ویلي د افغانستان اجرائیه رئیس عبد الله عبد الله ویلی د ډیورن کرخه له اغه خوا نه دی باید راکټي بریدونه ودرول شي نن د مارشل قاسم فهیم دویم کلین په مناسبت جوړې غونډه ته په وینا کې عبد الله په اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه دی یو ځل او تل تر تل بند کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي په یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان خزو ګډون مخه ډب کړی ده دا خبره یو نامه نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ایران وایز واکونو یده پوزي مشکونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو لړ ډیپوګانو څخه د یو شمیر بیلیسټیک توغندیو آزموینه کړې دي
تا خبرونو لندیزم له منور شاز خبریدل اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي
نن جنگرس پڼ خپل ادارې کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غکړې چې مذاکراتو ته کینی او د امن او جنگ په لار کې دی یو وټا کې چې هغه له افغان قام او له دشمن سره ملګرتیا کوي ادارې ته افغان ولسمشر د خلې زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګری په ور کې سوځي او وس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګری ختم شي د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دی او د دوه ملکونو په منطقه کې یو اهم مقام لري نو دوی له په ګډه سره د تر هغري د خاتمې لپاره کار کول وی نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې نارامي ختم شي درې زیاتې وی چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته دي او د تر هغري د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړن لارو جوړولو هم ویلي دي او دا چې د پاکستان خوره به د افغانستان په ضد چرته هم کار کولو ته پری نه دی. دریا اخری کې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګرې د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریو کې وایي چې هندوستان میډیا دا وکړي چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځنوژنکو ننوتو خفیه معلومات ورکړي دي. د کومې رستو چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې های الرټ شوی دی. د ادارې په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابت کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادارې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه، کومه چې یوه ښه خبره ده او د دین دا څرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادارې اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشی گٹلے، پدی کی پور سر ہندوستان ہم لاتڑ کوی. نو دو ترخگری نیٹورک ماتول لپارا ضروری دا چی پاکستان و ہندوستان پا گڑ سر کڑن لارا جوڑکڑی او پا یو بل باندی ناباوری ختم کڑی. دا دوانو ملکونو دا حکومتونو او دولس پا گٹ کی ہم دی.
دا سیم حالات او دا نڑے مطبوعات
وال سټریټ جرنل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډیدو په اړه یو مقاله لیکلې او لیکي چې د طالبانو سرچینې وایي د طالبانو ځینې مشران د سولې پلوي دي. بلبلو د اکانومیست مجلې بیا د پاکستان په حالاتو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي د پاکستان افراطي اسلامي ګوندونه اوس هغومره محدود نه دي پاتې لکه د پخواني پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق په وخت کې وو. د مجید بابر د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
امریکی ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستی دی او دیتوي چې په دې نګدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړي چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانه د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تیرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړ پوړو چارواکو د قطر په سر ښار دوحا کې په دې مخه خفیه ملاقات کړی و چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو د بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی و چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې که هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونو خبر یوې سرچینې ورسپانې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان مشر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړي، خو زیاته کړي ده چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې دغه ډله د امن خبرو اترو ته کینول دي. د ورسپانې په خبره په دوحا کې د دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمېر غونډې ترسره کړي او د تیرې میاشتې په پای کې شوې غونډه کې دغه څلور هیوادونه په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوې خبرو اترو ته کښېني. بلخوا د اکانومیست مجلې په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دورې حکومت کې پیاوړي شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړي دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې تر څنګ نورې سختری ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوي دي. خو د پنجاب د پخواني وجل شوي گورنر سلمان تحصیل د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره وو او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرمنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکی او اروپای ټولنه د کډوالو په اړه د یوې ممکنه توافق په طرحه سره سوي دي. د دې موافقې په عملي کېدو سره به زرګونه کډوال له اروپا څخه ترکیې ته واستول سي. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو پر مسأله د موافقې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي په دې برخه کې پرمختګ کیږي. نوموړي نن په دې اړه په بروکسل کې وویل
I think we do have the basis for a breakthrough.
دا وی فکر کوم موږ اوس د پرمختګ بنسټ ایښی دی چې ممکن ده په راتلونکي کې به یونان ته رسیدونکي ټول کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو د دوشنبه په ورځ د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وکتل. د دې کتنې هدف له ترکیې څخه اروپا ته د اوښتونکو کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولو. ترکیه پیشنهاد کړی دی چې په اروپایي ټولنه کې د هر قبلیدونکي کډوال په بدل کې باید یو غیر قانوني مهاجر دی د هیواد تستون کړی شي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د ترکیه پیشنهاد زړه راښکونکی بللی دی. که څه هم ترکیه د کډوالو د بې سارې څپې پر وړاندې مبارزه کې اساسي رول لري، خو دا هیواد د بیان پر ازادۍ بیا د قیوداتو له امله تر سختو انتقادونو لاندې دی. دا پولیسو لخوا د ترکیه د مشهوري او زیاتې پلورونکي ورځپاڼې زمان پر دفتر حملې په دې هیواد کې او بهر زیات عکس العملونه پارول دي. د ایټالیا صدر اعظم میتیو رینزی ویلي ترکیه باید د رسنیو د ازادۍ په اړه د اروپایي ټولنې بنسټیز ارزښتونه ومني. تر دې مخکې د فریډم هاوس څارونکي سازمان اجرایوي مرستیال ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د ترکیه چارواکو لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو ځپل د سوریې له کډوالو څخه د ترکیې ملاتړ سره معامله نکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بنگلادیش سپریم کورټ د جمهوری اسلامي ګوند یو مشر ته ورکړل شوی د مرګ سزا برقراره ساتلې ده. پر قسم علي تور دی چې په 1901 کال کې د پاکستان پر ضد د بنگلادیش ازادۍ پر وخت یو ازادۍ غوښتونکی وژلی و. د نوموړي وکیل دا تورونه بې بنیاده بللي. د فرانس پرس خبري اژانس رپورټ ته سس پام راړو. د بنگلادیش لوی څارنوالي اټارني جنرال محبیبی عالم فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې عدالت د سې شنبې په ورځ قسیم علي ته ورکړل سوې سزا پر ځای وساتله. د ده په وینا هغه ته د یو ازادي غوښتونکي د تښتولو او وژلو چې وروسته یې مړی په یو دریاب کې غورځول سوی و په جرم د مرګ سزا ورکړل سوې ده. که چېرته ده ته معافي ورنکړل سي یا عدالت د دې فیصلې بیرته جاج وانخلي، نو دغه 35 کلن مشر ته به په 2 میاشتې کې دننه پانسۍ ورکړل سي. د ډاکا په نارت ساوت یونیورسټي کې د سیاستو د څانګې استاد عبدالرب فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جمهوري اسلامي ګوند لپاره دا یو ډیر لوی ګزار دی. د ده په خبره قسیم علي د جمهوري اسلامي یو له مهمو مالي مرسته کوونکو څخه و. د ده په اړه ویل کېږي چې د جمهوري اسلامي د ټولنیزو اړیکو او کاروبارو چارو مسؤل دی او په ټوله نړۍ په تیره بیا په منځني ختیځ کې ډېر ښه تعلقات دي. له 2013 کال راهیسې د جمهوری اسلامي درې او د اپوزیشن ګوند بنگلاديش نېشنلست پارټي یو غړی د جنگي جرمونو په تور پانسۍ کړل شوی دی. له دې راپېسته په زرګونو کسان سړکونو ته راوتي وو او هیواد له یو ډول لوی بحران سره مخامخ شوی وو. پرون د عدالتي کاروای پر وخت په ټوله ډاکا کې امنیت سخت کړل شوی وو، خو هیڅ ډول ناوړه پیښه رامنځته نه شوه. په جمعه سامي له هغه وروسته بندیز ولګول شو کله چې د دې ګوند په مشرانو تور ولګول شو چې د البدر په نوم یې وسلواله ډله جوړه کړې چې د پاکستان حمایت کوي او د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد جنگي جرمونه ترسره کړي دي. د قسیم علي په اړه ویل کېږي چې په 2012 کال کې د 14 جنگي جرمونو په تور ترنیول کېدو لمخه د ډیګنټا میډیا کارپوریشن مشر وو چې د جمهوری اسلامي حمایتي ورسپانه او ټلویزیون چینل یې چلولی چې وروسته دواړه وتړل شوې. لوی څارنوال ویلي چې قسیم علي د امریکا یو لابینګ کمپنۍ ته 25 میلیون ډالر ورکړی وي چې د جمهوری اسلامي د مشرانو پر ضد د جنگي جرمونو روانه عدالتي کاروایی ودروي، خو د وکیل ټول تورونه بې بنیاده او پر دروغو ولاړ بولي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
لکه د نورو ځایونو په شان خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو دستور وسو چې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي د رو چارواکو ځخه په پرتله د پښتونخوا اسمبلی نارینه او زنانه غړو هم ګډون وکړي. د صوبای اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهر تاج روغانی مشره میلمنه وه. په دې هکله نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا خزو نړیواله ورځ په مناسبت جوړ شوی دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرساج روغانی وویل چې د کورنی تشدد او زنانو باندې ظلم زیاتې خلاف به ډیر زر دوی د اسمبلی نه یو قانون منظوروي. دا کوم رستو به هغه خلکو ته سزاګانې ورکولی شي څوک چې په زنانو او ماشومانو بې ځایه زیاتې کوي.
قانون سازی منگا دا ویمن ڈومیسٹک وائلنس بل تیار ہو یو کال مو پولا گیت پتہ یاری تو خواہ بیا گورنمنٹ زمنگا چیف ایگزیکٹو خیال دار آ گئے چیئر کدا منگا اسلامی نظریاتی کاؤنسل تولی کو رکھا بھائی راغ تلے دے ان شاء اللہ چراشی اور بل زمنگ ایسے تھروئنگ بل تیار رہے گا دکھ بھائی ان شاء اللہ ایسے تھروئنگ کے داس سے دکھا مکھ تن راضی اب اوشی
خو بیا د زنانو د حقوقو لپاره د صوبایي کمیشن مشره میرمن نیلم تورو وویل چې دا قانون جوړولو حق صرف د اسمبلی غړو ته دی او حکومتي او مخالف ګوندونه ټول په دغه قانون سلا شوي دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظریاتي کونسل په دغه قانون ځنې اعتراضونه کړي دي کوم چې د دې په وینا بے بنیاد دي.
کم ایڈوائز دے اگا بالکل ایز مسلم منگ ٹول دا منو داغی اورو خدا لکا مینڈیٹری نہ دے ایڈوائز دے دادرے خبر چکم دی ویلی دی دے دیو کی یو خبر ہم دی لکا دینش ویلی دا ان اسلامت دا زکتا منگ دا دو کالو پا محنت باندے دے ٹول پارلمنٹری ایڈ سرا یوزے ناسو مفتی سے ایڈ سرا ناسو دا بل منگ ڈرافٹ کرے دے.
پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې زنانه غړې میرمن عظما خان وویل چې د کورنی تشدد په حق لا قانون نه صرف د زنانو د پاره دی بلکې په ماشومانو او نوکرانو باندې د ظلم مخنیوي به هم کوي.
بل خو جی ته تاسو ګوري هغه اون د هول چې د غریلو تشدد بار کې دی نه غریلو تشدد خو صرف په ځواني نه کیږي په ماشومانو کې په سړونو کې دیشي په نوکرم کې دیشي نو هغه حواله سره دا بل دی اعتراضات چکی نو زیادہ تر خواتین حوالے سے رکھی گی چیز اصل زمنگ سوشل لگے افیکٹ چی او باقی منگ تو پوری ریٹن دا کانسل طرف نا بل لاما تا ندے موصل شوے چی اغیی پا کم کم کلاس باندے خپل اعتراضات پر کڑی بھی
پا دے محال دا زنانو دا حقوق دا پارا کارکون کی ادارو لکا عورت فاؤنڈیشن دا خوین دا کور چارواکو او دا صوبائی سملے نارینا او زنانو غڑو گڑون اکڑو او دغا یو غختن اکڑا چی زنانو تا دی پا ہر میدان برابر حقوق ملوشی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوسم شمالی وزیرستان ته زو د شمالی وزیرستان افغان پولې ته نږدې د تخیل کې مشت خلق د دوامداري ګرځبندیز لوجی له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې سیمې د لسم ټولګیز د کونکي وای امتحان ته څو ورځې پاتې دي خو چارواکي دوی ته د تلو اجازه نه ورکوي او دوی دا ویره لري چې شایي له امتحانه پاتې شي او کالې ضایع شي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
زده کوونکي غوښتنه کړي چې دومره لاره دی ورکړي چې بنو ته ولاړ شي او امتحان کې برخه واخلي. کنی دا دوی په وینا امتحان یا ازماینو نه پاتې کیږي او کال به ضایع شي. د تاخیل نه د ټلیفون د لارې د لسم ټولګي زده کوونکي حزب الله مشال ته وویل امتحان به بنو کې کیږي او هلته ټولو متعلقه چارواکو نه یې غوښتنې کړې خو ورته لاره نه ملاویږي.
تقریبا د پنځه تاریخ نه پمبل باندې کار کوي لکه دځو موزا کرسن سکول کې ایټ ایم ټرک سټډنټ یو ایم ایس حال بنو بک خیل کې دی مې څه کار بتاو کړم نه دی وچ دی سټډنټ برایت تا گنجایر نوستا خپل کې وزې کم سره دی وته څه کوی دا مند راځه نو مې زو میران سره کنټرول روم ته غوښتل پونو غړا کا ته طریقا نو سره جوړه ایگزام په 15 تاریخ باندې پلا ته پردا چې کوم سټډنټ درته په شاور کې بنو کې چې کوم ټول کوجه ته سینا کړ دې اس په ټوټه باندې غلی وی زړه غلا کولم سکرین نوټر سټډنټ سکول ډېر ته پریشان دی.
یو بل د لسم ټولګي زده کوونکي محمد نور وویل چارواکي د ورته مخصوص گاڑی بندوبست وکړي کنی امتحان کې برخه نشي اخسته.
مدرن سکول جمیل کې مشتبه کې ولاو حال هداي اگزام لکه میشه کله میزه لسم ته پرشولې ته وي سبقینه کورس ختم شي د چې میش دره کړی ته رغله په میش باندې دا کړپی په واج لکه باندې ته وي میش باندې هر طرف لري باندې شول میش په غابنه تل شي افغانستان باندې میشته د پاتا نه وځي سی دا واج نه میش سرشولې میشته د پاتا وای چې دای په واج بار وځي بیا میش نرتلې دي چې په کیمه لري وي ک په واج کې وي ک په خپل گاډي وي ک په افغانستان کې لري پیری وي چې میش خلې اگزام ورکي
دا د تاخلو یو سدون کې احمد وویل د ډیرو ورځې سر شوی او خوراک سخاک سره سره یو شمیر ستونزو سره مخ دی. نوموړي وویل زده کوونکو تر څنګ عماراتو ته تلونکو کسانو ویزې هم ضایع کیږي.
مشکلات داسته احمد وره پتخانه تینا دا ډېر په مشکل مې ملاوي اول خوشتانه صحیح شوه ای که په تېره شپه کښې شه پینډکس بیمور وي یا مثال نشي تلای دله مړ شي نیرا مثال داس بیمور وي هغې ترتی دی نشته که تربول داس تي لس پنځلس کسون دي که شل کسون دي ویزې ختم کیږي ویزې ولا دي سعودیا ته روان دي تا یوه لس ورځې پکې پدې دي تا پنځه ورځې چاته ور ایکسپایر شوې زه خدای شته دا میډیکل سټور چلاوه شه بالکل د وې ډېر مشکلات ای مثال میشته نه ملاوي شي یا میشي دي مورون ته نشي ورکړای وای چې میشته نه ملاوي شي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل پر دې غور کړي نو میډیا ته به هم واقف وړاندې کړي چې دې لپاره څه لاره جوړه کړي. یاد دی وی چې تیره میاشت کې د تاخیل لرې پرتې سیمې او شاوال کې فوز د ضرب عذب عملیاتو اخیری مرحله اعلان کړي او د غلطاتلون کې او راتلون کې ټولې لارې تړل شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان چوغاري به شک چوغاري
ډېره سخت
راغلي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د پښتو ژبې ولسی سندرغاړی خان تحصیل د زړه د دورې له وجې له دې دنیا سترګې پټې کړې دي. نوموړی څه موده وړاندې ډېر ناروغه سو چې له وجې یې له موسیقي پرې شوه او کله په جلال آباد او کله به په کوز تیر کې او پروت و، خو اوس دای مړ شو. د خان تحصیل د ژوند او د موسیقۍ په اړه باندې سراج زهیر رپورټ راکوي.
د پښتو ژبې ولسی سندرغاړی خان تحصیل د ګل په ورځ په کوز دیر شمسی خان کې د زړه د دورې له کبله سترګې پټې کړې او په رسالپور کې خاورو ته وسپارلی شو. صدارتي ایوارډ اغستون کې خان تحصیل په کال 1944 کې د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې زیږېدلی و او په کال 1946 کې یې له پېښور راډیو لومړۍ سندره خپره شوه او له دې وروسته بیا په کال 1950 کې د پېښور ټلویزیون د نشریاتو پخپریدو د نوموړی لومړی سندره ریکارډ کړی شو. د یو ځانګړي اواز مالک خان تحصیل د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خانبدوشي ژوند تیرولو او اکثره به له حکومت ګیله کوله چې په ناجوړتیا کې ورسره د پاکستان خلکو او حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. مشال ریډیو چې د خان تحصیل د فن په حواله د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي ګلزار علم نو پښتل نو هغه وي خان تحصیل په خوږ آواز د موسیقۍ په دنیا کې ځان ته ډېر مینوال پیدا کړی وو او تر دا نن پورې د هغه یو قربان ته ډېر خلک تګي ناس وو. خو د ناروغۍ او ناچارۍ له وجې د هغه یو قربان ساکت شوی وو.
دا داسې آوازونه دي چې دا د فطرت آوازونه دي، د قدرتي آوازونه وو او دغسې آوازونه چې کوم دی دا د تخلیق وي، د فطرت، د قدرت، زموږ د خاورې. دغسې خلک چې کوم دی نو په دغسې حالاتو کښې دغسې مصروف ته تکلیف رسېږي. ډېر یو ښه آواز او په ریډیو کښې ډېرې سندرې ویلې وې، په ټلویزیون باندې ډېر کار کړی وو. یو بالکل بس داسې داسې لکه داسې آوازونو ته د محنت او د ریاض او د خوارۍ ضرورت نه وي. دا قدرتي آوازونه دي او وو لکه درسانګه شو، خان تحصیل شو، نور چې کوم دی نو زمونږ خلا غزاګان چې کوم دي د مختلف خلکو د وژنې پیدا کیږي نو دا چې کوم دي دا پوره کیږي نه
د خان تحصیل سره په جوړه سندرو کې زرسنګ ډیر نامه پیدا کړي وا او زیپل وړو غرونو لیلا سندر چې بدوانو ویلا نو خلک به ورته غوږ وګو کله چې مشال ریډیو د زرسنګ نه د خان تحصیل په حق له پختل نو د هغه وینا وا چې خان تحصیل یو ډیر خسته आवाज لرون کې هنرمند وو او هغه بتل د خلکو په زرونو کې ژوند دی وی
سره خضر سره او خو ما سره غوازونه یو شان په افغانستان په پاکستان مو خدمتونه ډیر کړی دي هم تر څو کوټه پورې اتر ولستان پر د موږ ټینګانو کړی ګور کټونه کړی خطا کړه ما او بل په پښتنو مو ډیر خدمت کړای دا او موږ دا ګیلا دار دي چې پښتنو سره موږ دومره عزت او قدر کوو ما سره واس خکړای دا خو قدردان سره خو پورا سره یو چې ویګان دا ټول ټینګانو کې د کار کړای دا ما سره یا کا چې پاتې کیږي د زار څنګه ما غو دا واس بچا پیدا بیا ځکه څنګه څوک نه جوړیږي
د هنرمند گلزار علم او زین نور هنرمندانو قوتنه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د غریبانو فنکارانو هنرمندانو لپاره چې کومه د امداد سلسله شروع کړې ده باید چې دوی اوس یو کمیټي جوړ کړي او چې کوم کوم هنرمندان او فنکاران نه جوړوي چې د هغوی د علاج لپاره اقدامات وکړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
د نه پورس په پېښور کې ریزن کلب کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن په غونډه کې د قبایلی سیمې د لوبغاړو د لوبو د پرمختګ لپاره یو غونډه وشوه په دې غونډه کې شاوخوا څلور وشتو لوبو اسوسییشن چارواکو لوبغاړو برخه واخیسته او مهمې پریکړې وکړې په دې غونډه کې ګډون کوونکو په حکومت ځواب ورکړ چې قبایلی سیمې بین الاقوامي لوبغاړي هوسر زیدي وکړل سي په دې اړه د فرحات شنواری رپورټ اورو
په پیښور کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن نوې منتخب شوې کابینه د قبایلی لوبغاړو د خېګړې او د لوبو د ودې لپاره یو غونډه وکړه دا چې په دې غونډه کې کومې مهمې پریکړې وشوې په دې حق لا د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام اپریدی مشال ریډیو ته وویل
نو هغه موږ د فاټا اولمپیک د فاټا چې کوم نوجوانان دي قبایل د هغه موږ ډیټابیس جوړو کوم چې انټرنیشنل کلاډیان دي او کوم چې نېشنل لیول کلاریان دی متفقہ یو قرارداد منظور کو چې د فاټا د کلاریانو د پاره د یو انډاومنت فند جوړ کی چې هغه فند ندا سکار کیږي چې کم کلاریان زمونږه انټرنیشنل لیول باندې وي هغه ته هر میاشه د هغه نس سټایپند سلګی ډېر پیسې هغه ته ملاويږي او فاټا سیکریټریټ د گورنر خیبر پختونخوا نه چې هغه د فاټا چیف ایگزیکټو دی مارچ کې یا اپریل کې به زمونږه هغه سره ملاقات کیږي مونږ به هغه نه دا مطالبه هم کوو چې مونږ د فاټا اولمپک هډ کوارټر د پاره مونږ ته یو پلاټ راکړي بل مونږ دا هم فیصله وکړه چې مونږ به هفته کې دنه دنه د شپږو میاشتو یو اکټیویټی پلان جوړو مونږه فاټا گیمز څو کې دا مخکې شوې ده یو کال پهله دا به ان شاء الله هر کال کیږي
د دغه غونډې په وخت د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر شاهد شنواری په خپل خبرو کې وویل
زما د دا ګورنمنت پاکستان نه په کار دی چې هغه د فاټا د لپاره غټ غټ قدمونه اوچت کړي د فاټا د لپاره سپورتس سټډیمونه جوړ کړي دلته د امن کې د اهم کردار چې اغه د سپورتس ته
د غونډې ته د خیبر ایجنسی د باډي 15 کلن کیسر پردی هم را بلل شوی وو چا چې په دې ورستو کې په هند کې په سیف گیمز کې په جوړو لوب کې برونز میډل تر لاسه کړی دی د خپل لوب په اړه وویل
دا کې اوس سیف گیم او شلو انډیا کې سیف گیم کې موږ برونز میډل راوړلو یا نه مخ خل ته پاکستان نېشنل چمپینشپ شو او پاکي جونیئر کېم ز ګول شو او سینیئر کېم هم ګول شو او شولې هو ډېر مقابلہ اول سر میں مقابلہ انڈیا سے او دوم سری لنکا په بنگلاديش استنی سین فائنل کې وته وته عمرونه دومره خوشاله هم چې زبس هاده نو
په دې غونډه کې د قبایلی سیمو خواو شالی رشتو لوبو اسوسییشن مشرانو د فاټا اولمپیک اسوسییشن نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خیبر پختونخوا او نورو صوبو د لوبو اسوسییشن پر شان کالنه فند هم ورکړی شي فرحات شینواره مشال ریډیو په خبر
او سم د رواني غړې بلکې د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د غورستي غړې پاتره سيږي په تلوتلو کې به منور شتوار ورکو چې خبرونو لنډې وړاندې کړي
په
2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول په حمله کې د وجل شو زده کوونکو میندو غوښتنه کړې چې د پېښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. په دې لړ کې نن درشتو میندو د پېښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ او ویل د حکومت له پلټنو او داوو مطمئن نه دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار وای افغان طالبان دی د مذاکرات نو وړاندې شرطونه نګدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي. نو مولوی نن په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنو چارو له وزیر سره غړي خبري غونډه ته ویل هله مند چې پراتلونکو څو ورځو کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د یوشتو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پوز اما اړیکو له دفتر آی اس پی آر لخوا په نننی خبر شوی بیان کې راغلی په شوال کې له تیر شپې راهیسې هوایی او ځمکني عملیات روان دي. د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبدالله نن ویل د شبقدر د پرونی ځانمرګي حمله غواخ لوار لبخه موجود وو خو د دې باوجود یو ورځ مخکې لسیم ځانګړي پولیس لری کړل شو. د پختونخوا حکومت د نوموړي د دې تور پاړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلی د ډیورنډ کرخې له هغې خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. نن د مارشل قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې عبدالله په اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه د یو ځل او تل تر تله بند کړي. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشکونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمیر بیلیسټیک توغندیو ازموینه کړې ده. ایس نا خبرې ایجنس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې بخصه د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ په وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودلې ده.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه څخه واوریدل او سم له دې سره د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې دغه خبرونې واوري او د دې ترڅنګ په ویب سایټ تاسو ریپورټونه لوستای هم سي تصویرونه هم سته او که هم دغه سي انټرنیټ ته لاسرسی لري نو فیسبوک پاڼه د مشال ریډیو سته هلته هم تاسو ته تصویرونه ویډیوګانې او ریپورټونه ترلاسه کېدای شي. اوس هم عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي که تاسو هم په دې څپو پاتې شوئ نو ډیوه راډیو او اس اف امریکا ډیوه راډیو اورېدلی شئ. د خدای په امان.